ستړي مشي او السلام علیکم. همدا اونې د طالبانو حکومت خبر ورکړ چې د قوانینو تر تدوین وروسته به نوې کابینه اعلان کړي. په عین وخت کې چین لومړنی هیواد و چې د طالبانو حکومت ته خپل سفیر معرفي کړو. آیا طالبان د نړیوال ټولنې هغه غوښتنې اوس عملي کوي چې باید یو اساسي قانون ولري او د ولس استازو ته په خپل نظام کې پرخه ورکړي، یا آیا د چین او طالبانو ډیپلوماتیک اړیکې د اړیکو پراخیدل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو معنا دي؟ دا او نورې پوښتنې نن د هایل په دې اونیزه خبرونه کې مطرح کیږي، او تاسو درنو لیدونکو نه هیله کوم چې موږ سره اوسئ او د خبرونې د میلمنو نظرونه او ورسونې پرې واورئ. موږ دوه محترمو میلمنو ته بلنه ورکړې ده، یو ناصر الله ستانکزی صاحب چې د حقوق او سیاسي علومو استاد پات شوی دی، او بل آغلې زرکا ملیار ده چې د حقوقي چارو څېړونکې ده. دواړو ته ستړي مشویم، پروګرام ته په خیر رالی ستانکزی صاحب او آغلې ملیار. اجازه راکړئ اوله پوښتنه زه مطرح کوم، دی لپاره چې لیدونکي بم غواړي په دې اړه باندې نورم واوري. آیا طالبان به یو نوی اساسي قانون تدوین او توشی کی کنه؟ ستانکزی صاحب ستاسو نظر څه دی؟
اشرا صاحب تاسو په محترم ازر کې مليار ته درنو لیدونکو ته احترامات تقدیموم.
ولی
اساسي قانون او فرعي قوانین ترمنز په حقوقي لحاظ او تاریخي تجربې له مخې ډېر واټن وجود لري. په دې معنا چې د اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري چې د عادي قوانینو د وضع دپاره دا وجود نه لري. دا خبر چې طالبان لا د سره ووت، متاسفانه په دې خبر کې اساسي قانون د عادي قوانینو پر ردیف کې راغلی. بنان اساسي قانون چې ما ارزو کې تشریفات غواړي، د دې لپاره دي چې عادي قوانین قواعد دي، یا مغه رولز چې په انګلیسي کې ورته وایي، دا په داسې حال کې ده چې اساسي قانون اصول دي یا اصلونه دي، یا په خارجي ژبه پرنسیپونه دي چې د نورو قوانینو د مشروعیت مبنا ګرځي. د همدې لپاره هم ورته وایي چې اساسي قانون د نورو قوانینو مور ده. بله جالبه ټکی چې په دې خبر کې راغلی هغه دا ده چې د افغانستان یا د طالبانو د سترې محکمې مشر یا قاضي القضات قانون تدوینوي یا جوړوي، او ورسره څه نور ملګري هم شته. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ کې معمول دا ده چې د اساسي قانون د مسودې د پاره، اولی مسودې د پاره معمولا ډېر غښتلي متخصص حقوقي کسان دغه په څنګ کې د مختلفو سکتورونو کسان یو ځای دي، او هغه ابتدایي مسوده جوړوي. وروسته تر هغه نه لکه چې ما مخکې ارزو کړه تشریفات په همدې کې ده چې دا قانون د نظر غوښتنې دپاره وړاندې کیږي، او آزاد بس پکې کوي خلک، ټولنه، مسلکي اشخاص. تر هغه وروسته په درېیم پړاو کې قانون څه مرحله ستاسو تر رسیدو چې بل کمیټه چې د تدقیق کمیټه یې د مسودې له کمیټې نه پاس بل کمیټه جوړیږي چې هغه یې تدقیق کوي. نو په دنیا کې بیا دوه لارې د تصویب لپاره وجود لري. یا دا ده چې اساسي قانون د یو ریفرندم یا ټول پښتنې ته وړاندې کیږي چې اکثریت یې مني نه مني. او بل لارې چې معمولا په افغانستان کې په تېرې اوو پیړۍ کې تجربه شوې ده، او دا تجربه موږ د غربي نړۍ نه اخیستې، هغه د لویې جرګې د تصویب مسله ده. اجازه راکړئ چې دلته زه یوه لنډه تبصره ولرم. د لویې جرګې کله کله اورېدل کېږي چې دا یو عنعنوي ساختار ده، په هیڅ وجه نه دا یو جوړښت ده. په دې معنا چې په نوره دنیا کې په عربي ممالکو کې د مجلس مؤسسان یا مجلس د مبعوثان وایي، او په لاتینه ژبه کې په تیره بیا په اروپایي ژبه کې ورته کانسټیټیوشنل اسامبلی وایي. دا په نه ده، دا تهونکې یوه مؤسسه ده چې یو دولت د دولت جوړښت، د دولت د قواو تفکیک، د دوی وظایف، صلاحیتونه، د خلکو حقوق، د دولت او خلکو ترمنځ اړیکې، د قواو ترمنځ اړیکې تنظیموي. بنا ان دا یو عادي پروسیجر نه ده چې څو کسان کینی او څو مادي ترکی او نوم کې د اساسي قانون
مانن سید استانزه سب کور ودان د مشرحه جواب نمزم اول نظر په بل ماخلم به خو اغلی مليار ستاسو نظر می پدی خستو البته هم دغه پختنه چایا اساسی قانون دوی به توشی کی کنه خصوصا د طالبان حکومت لکه چې استانزه سب ذکر کړله تر اوسه پورې خو مفهوم ته داخل شوی چې اساسی قانون معمولا د یو حکومت د درې قوا او د تفکیک د پاره مطرح کیږي چې پاغه کی مثلا د د یو مختلف د یو حقوقي شخص مثلا صلاحیتونه معلوم شي لکه جمهور رئیس یا صدر اعظم یا وکیلان یا وزیران د ټولو صلاحیتونه مال او یا په مجموع کې د یو نظام ساختار پکې معلوميږي چې څه ډول نظام د لپاره کم اساسي قانون پکار دی. ستاسو په نظر طالبان غواړي چې یو نظام رامنځته کړي چې د اساسي قانون پر بنا باندې متکی قبل ډال قبل نظر وایي
د خو د پوراړه لري چې د لکه چې لکه لمړی غواړم چې تاسو قدرمن میلمه نصر الله سازي تانکزی او تاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته او لیدونکو ته خپل سلام نو درناوی وړاندې کوم. دا خو په دې پورې اړه لري چې د طالبانو د اساسي قانون دغه کمیسیون د چانه جوړ شوی د کڅنګ چورته محترم ستانکزی اشاره وکړه دلته باید متخصص خلک وو او اما هغه وخت کې چې استاد ترکه افغانستان ته تللی وو نو هغه وخت کې دا وړاندیز وکړ چې دا باید یو مختلط کمیسیون د قانون د اساسي قانون مساویده تثبیت کړي چې هغوی دې متخصصین اوسي د اساسي قانون اساسي حقونو متخصصین اوسي ملایان اوسي سیکولاران اوسي ملګرایان اوسي د دونه یو جوړ کمیسیون کېدای شي چې یو اساسي قانون یو مدرن اساسي قانون جوړ کی چې هغه به البته د افغانستان غوښتنو ته یعنی اوس وخت شرایطو غوښتنو سره مطابق پیو اساسي قانون که چیرته داسې یو مختلط کمیسیون نه وسی او دا کمیسیون یوازې او یوازې د ملایانو نه جوړ ووسی یا مولوی صاحبانو نه یا مفتیانو نه جوړ شوی ووسی نو د هغوی د تمرکز به یوازې یوازې په البته په اسلام او شریعت باندې وی البته دا بل کمیسیون کې هم تعقیب ته دا به اسلام او شریعت په محور باندې اساسي قانون جوړیږي نو که چیرته دا ټکی په پام کې ونه نیول شي او یو د ملایان تاسو حکومت تاسو اساسي قانون جوړ کی چې هغه کې تفکیک د قواو په پام کې نه نیول شوی او یوازې یوازې صلاحیت او قدرت د مشر امیرالمؤمنین په وجود کې تمرکز کړی و سی بیا البته باندې دا ستونزمنه یو دا په البته چې د کیږي چې د بارګونونو سره هم مخامخ شي او کدا بل شکل باندې چې ورته اشاره وکړه دا بل مختلط کمیسیون یا یو اساسي قانون جوړوي او تسویدوي او هغه شرایط ستانکزی صاحب ورته اشاره وکړه دا ټول شرایط صحیح کوي دا مراحل نو بیا دا کېدای شي چې هم د داخلي مشروعیت لپاره زمینه مساعده کوي او هم د بهرنی مشروعیت لپاره لار خلاصه کې څه دا به یو منلای اساسي قانون
او اوس خو ټول پویږي چې تر دغه لحظې پورې اداده مخکاری چې د طالبان حکومت کم د سیمه مشروعیت چې یو وثیقه یا وایا جهان منلې یا په داخل کې افغانستان کې د کمی جرګي یا د کم کمیسون د خوانیلانې خداسه څه شی تر اوسه پوري نشته ده پښتنه هم داده مستنګزه سپستاسي نظر په اخرم چې د قوانینو تدوین یا د قوانینو یا د اساسي قانون یا د هر قانون چې اده یو مطرح کوي ستاسو په نظر طالبان د دین څه غواړي چې څه وخی یعنی نیت یې څه ده اراده یې څه ده غواړي چې رښتیا د یو اساسي قانون په چوکاټ کې یو استاد نظام رامنځته کړي که څنګه
اجازه راکړي آشنا سم چې دا د ترسره د اساسي قانون او عادي قوانینو یا فرعي قوانینو پرمنځ یو ډېر لاند تفکیک ارز کوم د عادي قوانینو په ارتباط دوه عمدته کې د تیر دو کالو په موده کې لیدل سوی دی و حتی د طالبانو د حکومت په اول دوره کې هم اقتدار دا چې یو تعداد قوانین دوی مرور باندې کړي یا ریویو باندې کړي هر هغه شی چې د دوی د افکارو سره په مغایرت کې وو هغه یې ترې حذف کړي دي نوی قانون ډېره ښه بېلګه یې د څارنوالۍ د صلاحیتونو او اجراءاتو قانون و چې دغه پر مبنا دوی دغه ادارې نوم ته تغییر ورکړه او د تحقیق صلاحیتونه یې ټول انتقال کړل تضاد ګویا یو رقم فقهي توجیه ورته ورکړه او دا یې تعدیل کړه. بل لاس قوانین هغه قوانین دي چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه باید وضع شي. مثلا که چیرې د معادنو قانون ته مثال بدیم، د معادنو قانون د اوسنۍ نړۍ سره په هغه موازینو او اصولو چې په اسلامي فقه کې یا په اسلامي شریعت کې راغلي دي په هغه باندې دنیا د قراردادونه نه تړي. ولې د خپله د معادنو مسله یو بین المللي مسأله ده، بین المللي حقوق په چوکاټ کې مطالعه کېږي. د مبنا دوی مثلا ضرورت لري چې دا قانون وضع کړي یا په پخواني قانون کې تعدیلات راوړي، یا مثلا د مخابراتو په ارتباط په قوانینو کې دوی نشي کولی مثلا د فریکانس اصطلاح یا بل څه شي، یا د فریکانسونو د تنظیم لپاره نور قواعد وضع کړي. ګران دوی مجبور دي بین المللي ستاندردونه مراعات کړي. د دې په لحاظ دوی که څه کړي دي یا کوي پر هغه مبنا ده. اما لویه ستونزه دلته دا ده چې تر اوسه پورې مرجع د تصویب، یعنی مسوده جوړولو مرجع د تصویب او توشه یا امضا کولو ډېر مشخص نه ده. بله مسله د اساسي قانون ده، لکه چې مخکې ما عرض درلوده، اساسي قانون یو ساده قانون نه ده. زه فکر کوم چې که چیرې داسې یو قانون هم وضع شي هغه به په دې مبنایي چې ډېر ایډیولوژیک وي، یا کې لیدل شوي دي چې ایډیولوژیک رژیمونه په تېره کې اوس ایډیولوژیک قوانین وضع کوي، ډول په وسیع قوانینو باندې هم غواړي چې خپل ځان ته مشروعیت ورکړي. ډېره ښه بېلګه یې، ډېر ښه اسانه بېلګه یې د ایران جمهوریت ده. داسې دوی اساسي قانون ته لاړ شئ، دا تقریبا د قواوو ترکیب پکې له منځه تللی، د رهبر نقش پکې به بیان شي. یو ډول مشروعیت دپاره لار جوړول دي زما په عقیده.
یعنی تاسو مختصر کړه، تو ستاسو باور دا دی چې که چیرته دا طالبانو امیر المؤمنین یو قانون ته شیکي او اعلانوي چې سبا ته که بل ورځ یادیږي چې دا اساسي قانون دی، دا اصلا هغه اساسي قانون نه دی چې د حقوقي لحاظ نه یا د نړیوالو معیارونو د لحاظ نه یوې ټولنې ته ضرورت دی. دا د دوی یو عرفي قانون دی چې د شریعت په تفسیر او تعریفونو کې دوی مطرح کوي. همداسې غواړي وي شاید
همداسې وي.
صحیح.
قانون داسې تعریفیږي چې د هغو اصولو مجموعه ده چې د یو دولت جوړښت، د یو دولت د قواوو متشکله قواوو معرفي او د هغوی صلاحیتونه او د هغوی ارتباطات له یو بل سره، د وګړو حقوق او مکلفیتونه، آزادیګانې، اقتصادي نظام، سیاسي رژیم، دا ټول په اساسي قانون کې راغونډېږي. بنان دا یو رژیم چې هغه ایدیولوژیک حالت لري، ایدیولوژیکي، یا مثلا یو دولت د چې ملي ګرا دولت د په ملي ارزښتونو دري، یا د ټول شکل ورکي، یا له درې لاچې جوړي. داس په افغانستان اساسي قوانين څو ګوري چې موږ اته اساسي قانون د قوانين لدنه مخکي پړې دي. په دې اساسي قانون کې دا شان دي کیږي سره له دې چې موږ باز قوانين په معینو زمانو کې ایدیولوژیک بولې درلودل، کېده ایز دموکراتیک حاکمیت کې اصول اساسي جمهوریت دموکراتیک افغانستان مطلق ایدئولوژیک لري. اما لږ په ریښتیا د علي د کېږي چې دا د قوا او موازنه څنګه پکې ساتل شوی ده، یاد د کوم سرعتون په معنی سوی دي.
مننه اغلی مالیار، غوښتل مستاسو نظر دا واخلم چې دا د طالبانو د خوانه د قوانینو تدوین یا مطرح کوي چې د دوی هغه اراده او مثلا اصلي نیت څه ده؟ تاسو فکر مثلا آیا غواړي چې دوی د څه وخی چې نورو قشرونو ته او د نورو فکرونو خاوندانو ته په نظام کې ځای ورکړي، مثلا حتی خزو ته ممکن ده چې مثلا په نظام کې برخه ورکړي که بل څه اراده لري په دی باندې؟ څه وایي؟
زه فکر کوم چې یو قانوني نظام رامنځته کولو ته قوانینو ته اړتیا ده، او پرته له قوانینو دوی نشي کولای چې یو مشروع نظام ولري. قوانین دي چې دوی دي ته په خاص ډول او باندې اساسي قانون د دې د په داخل کې مشروعیت زمينه مسايله دا چې دوی دي وا خزو ته موقعي ورکې دي چې زه ډېره مطمئنه نه یم امید ده چې دا کار وشي اما د نړۍ غوښتنه دي دوی نه دا ده چې د دې لپاره چې دوی بهرنی مشروعیت هم ترلاسه کړي او دغه د اقتصادي او سیاسي انزوا نه ووځي نو د دې لپاره اړتیا ده چې نور قشرونه هم د ځان سره راګډ کړي او د دې لپاره زه فکر کوم چې دوی د احتمال په قوي احتمال سره به دوی د داخلي یعنی کورنۍ او بهرني مشروعیت لپاره دا کار کوي چې قوانین وضع کړي او د نه قانونیت نه بد قانون مخه ده زه فکر کوم.
مننه. یو بل نظر هم په دې اړه خلو به زم دویم بحث ته د موضوع دویم موضوع طالبات د خپل باستان زسب ستاسو په نظر آیا طالبان د افغانستان ملي ګټې خوندي ساتلی شي؟ هدف مې د دې نه دا دی چې مثلا اساسي قانوني د منځه وړی ملي وحدت په نوم باندې څه شی ډېر نشته دی، ملي بیرغ نشته دی، ملي شتمني حتی معلومه نه ده څه ډول راټولیږي، څنګه ورکول کیږي، څنګه قرارداد کیږي، ملي پوځ نشته دی، ملي اقتصاد نشته، رکود کړی دی او په سلګونو نور داسې ملي مشترک ارزښتونه هم په افغانستان کې شته چې هغه د منځه تللي دي یا یې پالل او روزلي دا غې نه منه شوي چې په هغې کې د نجونو تقریبا 2.5 میلیون نجونو تعلیم یا ثانوي زده کړو نه او تحصیل نه منه دي او ښځې د کار کولو نه منه دي. فکر کوي په دې ډول ملي ګټې ساتي؟
ګوره ملي ګټې د یو ملي ایدیولوژۍ کې مطرح کیږي. هغه د مال نظر د حقوقو د یو شاګرد په عنوان هغه وخت مطرح کیدی سي چې یو حقوقي فارمټ رامنځته شوی وي. تر اوسه پورې تاسو موږ نړۍ د افغانستان خلک نارینه ښځینه هیڅ یو هم داسې یو حقوقي فارمټ یا یو حقوقي لیکنه چې د هغې په مبنا په اصطلاح د اسلامي امارت خطوط مشخص شوي وجود نه لري. تاسو ګورئ چې حکومت یوازې له یوه ادرس نه د فرامینو د صدور په نتیجه کې اداره کیږي او دوه کاله یو حکومت د یو سرپرست ادارې لخوا په اصطلاح مخته ځي د خپله په حقوقي لحاظ مشکلات لري. بله 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 طالبان د دې غوښتنه کوي چې موږ په رسمیت وپېژنو په دنیا کې ډېر کم واقع کیږي چې بې له یو حقوقي سند له اعلان کولو نه دولتونه البته آماده سي چې یو بل دولت په رسمیت وپېژني. که یې پېژني هم نو ډېر سیاسي یا احساساتي یا استعماري بڼه لري چې بیا یې په رسمیت وپېژني. زبې کوم تر اوسه یو حقوقي جوړښت
صحیح
یو کی بنسټ یو حقوقي انسټیټیوشن رامنځته نه شي په هیڅ وجه داسې شکلي اقدامات د ملي ارزښتونو
صحیح
او ساتنه
ته تضمین نشي ورکړي. صحیح. مننه. زه راځم د دویم موضوع ته. په دې ویډیو کې تقریبا تاسو ولیدلی او لیدونکو ولیدله چین لومړنی هیواد دی چې خپل سفیری د طالبانو حکومت ته معرفي کړی دی همدیونه کې. البته تشریفاتي مراسمو کې معرفي کو. اغلی ملیار ساسه نظر اخلم چې د طالبانو به د دغه نه یا د چین نه د چین به د دې کار نه مقصد صحیح مثلا آیا چین په دې کار سره د څه غواړي چې په سیمه کې خپل اثر او رسوخ نور ثابت وخی چې هم دوی دي چې مشی کول شي د سیمه حالات ته جهاد ورکی کڅ بل بل مسله وي.
زبا که تاسو اجازه لک توضیح به دغه باره کې ورکوم او غدا ده چې د افغانستان فعلی حکومت یو د فاکتو حکومت دی چې یعنی تر اوسه پورې داخلي مشروعیت نه لري اما د یو دولت ټول شرایط یې پوره کړي دي یو د حکومت ټول شرایط یې پوره کړي دي په اصطلاح. دلته د د فاکتو درې مرحلو کې رسمیت پیژندل کیږي. لومړی مرحله دا ده چې دوی دي د چینایانو د افغانستان سره مختلف تړونونه امضا کړل، اقتصادي، ترانزیتي یا مثلا د معدنو په برخه کې امضا کړل، تړونونه امضا کړل. دا هغه لومړی مرحله دی د فیصله د فاکتو رسمیت پیژندنه. په دویمه مرحله کې په خارجي غونډو کې مثلا کدی طالبانو اخره نو دوی دې مثلا د طالبانو په پلوي باندې جهاد کوي او یو یا پاکستان هم دا کار مثلا کړی دی بعد موارد دا یې هغه دویمه مرحله دی د فاکتو پر اسنیت پیژندنه ده او هغه دریمه مرحله یې چې په فرانسوي کې ورته د جوی وایي دا هغه حالت ده چې دغه اوس پیښ شو چې سفیر خپل رسمي سفیر خپل راولېږه او د باورلیک سره او باورلیک هم په خاصو تشریفاتو کې ومنل شو نو یعنی دا مرحله د دغه د جو مرحلې ته ډېره نږدې مرحله ده چې هغه د جو یعنی په طرز العمل په معنا ده چې دغه رسمي پر رسمیت زما په آن باندې چین دغه د تاسې پښتنه چې مطرح کړه دواړه په نظر کې نیسي ځکه دلته د چین خپل ستراتیژیک اهداف لري پاکستان ثبات د لاسه ورکړی دی او سره له دې چې لا هم د امریکې ملاتړ د ځان سره لري اما بیا هم نه پکې سیاسي ثبات وجود لري او نه هم پکې اقتصادي ثبات وجود لري او په دا وروستیو وختو کې په دوه ولسوالیو کې جګړې هم منطقه بې ثباته کړې ده او دلته چین خپل هغه اقتصادي پروژه چې د یو لارې او یو کمربند او ورېښمو لاره ده چې دا تر ګوادر بندر پورې رسیږي دلته دی دا ستراتیژیکي ګټه لري او که چین زما په آن باندې دا یې ډېره پیسله دا موضوع یې اوږده یې غځولې ده او په دې فکر کې دي که چېرته پاکستان ټوټه کیږي نو چین باید په افغانستان کې او امریکا طبیعي ده چې د افغانستان نه یې تر اوسه پورې لا هم لاس نه دی اخیستی او دې منطقې نه به په سادګۍ لاس وانخلي نو چین غواړي چې په دغه منطقه کې حداقل افغانستان سره یو مخالف جهت کې افغانستان د چین ونه درېږي نو د دې لپاره دوی پیسلا پیش قدم شو او خپل سفیر راولېګو به غوښتل چې د افغانستان سره خپل ډیپلوماټیکي او سیاسي اړیکې ورغوي.
صحیح مننه ستاسو سب تاسو نظر په اخلم چې چین ولې دی وخت کې خپل سفیر رسمي غواړي دا پښتنه ځکه ماتره کوم زموږ لیدونکو به وي چې دینه مخکم خو دا دوه کال شو ډیرو هیوادونو تعامل ساتل دي حتی ملګری ملتونو یوناما دفتر په کابل کې فعال دي داسې ولې دي پښتنه دا ځکه ماتره کوم چې چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دي دا څنګه کاول شي چې د هغو افرادو سره او حقوقي قراردادونه لاستیکي یا خپل سفیر ورته معرفي کی چې هغه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل خلک دي
ګوره لکه چې اغلی بلیارو ته اشاره درلوده په عمومي ډول دولتونه په سیمنی او سره ډول په رسمیت پیژندل کی سفیر بزاد دی یو دولت اصلی سیاسی استاز ولی کهی حتی دیو دولت به نمری شخص زنگر استاز وی پا بله واد تاست که متوجه او سیدن چی جمهوریت سقوط و که آوی طالبان حکومت را غی چین خپل سفیر به کابل که او ساده دا به دو جهتو مطالعه که دیسی یا وقت سیاسی ارخ ده او بلن پا حقوقی ارخ سیاسی ارخ ډېر واضح ده چې چین یو ډول ترغیبي سیاست د طالبانو پر وړاندې لري او هغه دوه جهت لري یو جهت دی د افغانستان کې یا په سیمه کې د چینایي اسلام پالو ډلو شتون چینایان په دې ډول غواړي چې طالبانو سره یو ډول ترغیبي سیاست مخکې کړي چې تر هغو د دوی مخالفین چې په دې سیمه کې او په افغانستان کې فعال دي دا تر کنټرول لاندې ولري او یو ډول په اصطلاح غیر مستقیم امتیاز ورکړي په اقتصادي لحاظ چین غواړي له دغه موجوده وضعیت نه خپله ګټه استفاده وکړي په حقوقي لحاظ د تاسو پوښتنه ډېره دقیقه پوښتنه ده چې د امنیت شورا د یو دایمي غړي له خوا نه سفیر استول کېږي له معمولو مراسمو یا له ډیپلوماتیکو اصولو او پروتوکولونو سره چې په بین المللي حقوق کې مروج دي خپل سفیر علیه او باورلیک وړاندې کوي مناداده چې باورلیک لمخ کې نه لګل شوی دی افغانستان او موجوده حکومت هغه منلای او دغه شخص د سفیر په عنوان منلای مناداده چې د چین صدر اعظم یا د چین جمهور رئیس باید دغه لیک ملا حسن ته لیګلی د په نامه لیګلی تر وو د برته تایید کړی او د سفیر منلی ده دا نه به د مونږ لري چې چینایان یو ډول غواړي چې دنیا ته وګړي چې دوی ګټې دوی ته ترم ارجحیت لري نسبت دې ته چې دنیا څه کوي یا دا ټولس دوی ته څومره اعتبار لري ټولس په اعتبار کې تاسو متوجه د تبدیل په مرحله کې هم چینایانو مثبت رایه ورنه کړه د طالبانو د بلکې مستنکبه رایه ورکړه او تقریبا د روسیې چین او ایران موضع په دې ارتباط مشابه موضع دانی دي او دوی سره د ظاهرا د نرسمه پېژندلو مسله مطرح کوي د په داسې حال کې چې د افغانستان سفارت په بیجنګ کې د طالبانو د حکومت په لاس کې ده استازي هلته وجود لري لکه چې په روسیې کې وجود لري لکه چې په ایران کې وجود لري
نو زه په کوم چې دا زمینی رسمه پیژندنه صحیح مانه نسانځه زمونږ درې د قینور شته د اغلی مليار تاسو کول شي یعنی پښتنه به نه تکراروم چې ولی چین د سیو اقدام وکړي چې په خپل د امنیت شورا غړې دی او بیا د طالبانو د ډلې سره چا غیث بل مللي دغه نه لري حقوقي ډیرو د یو سره قرارداد کوي یو دویم دا چې د سیمه وضعیت تاسو په نظر کم لوري تر روان دي تاسو په خبرونو کې باور چې د مرکزی اسیا هیوادونو پاکستان حتی او ځن نور هیوادونه وی چې افغانستان کې امنیتي خطر ورستر بلیزیاتی
خیر دا خو موږ تاسو په دې باندې دا چې لمړی بخش دې پښتنه تمره شو چې چین والے چې د طالبان سره اړیکې ټینګ کړې یا څنګه رسمي سفیر راولې سره د دې دې په ټول اس کې د امنیت راځي من باید په یو شی باندې وو پیګو او هله د افغانستان کې زموږ سیاستمداران هم په دې باندې د دې کتاب په ملرنه وکی چې په اصل کې د هر هیواد لپاره خپلې ګټې مهمې دي کاغه ستراتیژیکي ګټې دي کې ملي ګټې دي او کا اقتصادي ګټې دي کله چې دوی د مجموعه د ګټو مطرح شول الته د نن بشر حقوق څخه په پام کې او نه د تورو کینو لستو په پام کې دا د دې لپاره مهمه نه ده د دې لپاره خپلې ګټې مهمه دي او د چین لپاره چې نن ورځ په دې هڅه کې دی او د دې نه ډېر لري نه ده چې د نړۍ لومړی اقتصادي قدرت شي نو د دې لپاره چین په فعلي شرایطو کې افغانستان د ورته اهمیت لري ستراتیژیک اهمیت ورته لري او د دې لپاره هم غواړي چې د افغانستان سره خپلې اړیکې ولري بلا مسئلہ چې هم پیغام یا گاونډیان شکایت کوي دا خو پاکستان خو خپل د تروریزم د تولید فابریکا ده تروریستان عمل ته تولید کړی دي او دوی دي د جمهوریت په وخت کې د غستونځ د افغانستان د حکومت او چې طالبان او چې د پاکستان ته دا ویل چې موږ ته تروریستان مرالېګه اما اوس دا هغه د موقف دا سرچپه شو ځکه دوی دي هغه څه چې د طالبانو نه دوی د انتظار درلود د طالبانو د حکومت نه انتظار درلود او دوی د فکر کوي چې دوی دي په فرمان برداري وکړي هغه یې ونه کړل نو اوس طبیعي ده چې اوس اتهامات به واردوي په داسې حال کې چې امریکا په تکرار سره وایي چې القاعده هلته ضعیفه شوې ده او دایش وهل شوای دی ټکول شوای دی نو دا د کوم ځای نه دا خطر راځي
شمال کې هم دی اوګوستون زده بل ډیر مننه اغلی زر کمالیار او استاد نصر الله ثانی زیسب کورم ودان چې زمونږ دی بحث کوم ګډون کو خپل نظریات او خصوصا تخصصي نظریات هم شریک کړل د لیدونکو د حوصله نم ډیر مننه کوم چې زمونږ پروګرام ته ناستو او ویلی دو کورم ودان تاسو ته وخت ورکړل درنو لیدونکو نمی اجازه خلو تربل یونه پوری چې به د هایل خبرونه کې ستاسو خدمت تاذری کو پخته سپارم
خبرونه نن جمعه د 2023 کال د سپتمبر 28 نیټه ده. د دیش د پوخ پرونته په خیر اغلی په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم ریپورتونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم و در برنامه این هفته با گزارش ها و مهمانان برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اما نخست میپردازیم به خبرها.
پاکستانی دیپلماتیک سرچینه ویلی چه د طالبان حکومت د بهرنی چارو سرپرست په کابل کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي اساس په مشرۍ د یو پلاوي سره په کتنه کې له افغانستان څخه پاکستان ته د تروریستي ډلو د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي لپاره د پخو او اساسي ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې ده. یوې پاکستانی ډیپلوماتیکې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې پاکستانی لوري ته دا ډاډ د امیر خان متقي سره په کابل کې د آصف دورانی په مشرۍ د پاکستانی پلاوی د پنجشنبې د ورځې په کتنه کې ورکړ شوی دی. د آصف دورانی په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی چې امنیتي ادارو چارواکي هم پکې شامل دي د طالبانو چارواکو سره د امنیتي مسئلو په ګډون په یو لړ مسئلو د خبرو لپاره د پنجشنبې په ورځ کابل ته تللی دی. کابل ته د دغه پلاوی سفر په دې وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د دغه هیواد په امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو د تر زیاتېدو وروسته شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ډلې د زیاتو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
مقامات امریکا، اتحادیه اروپا و پاکستان در حاشیه 78مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفتگو کردند. تامس وست نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور افغانستان در شبکه ایکس در مورد دیدارش با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان نگاشته است که آنان در مورد منافع مشترک امنیتی، ضرورت حمایت از حقوق زنان و دختران افغان و وضعیت حمایت بشر دوستانه در افغانستان بحث کردند. علاوه بر این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه ایکس گفته است که او در دیدار با عباس جیلانی بر علاوه بحث در مورد مسائل مختلف پاکستان در مورد افغانستان و وضعیت نگران کننده زنان و دختران در این کشور تمرکز ویژه داشته است. این دیدارها در حال صورت می‌گیرد که یک هیئتی از مقامات پاکستانی جهت دیدار و گفتگو با سران طالبان به کابل رفتند.
د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر د افغانانو لپاره د موقتی اوسیدنی محافظتي پروګرام یا temporary protected status تمدید او تخصیص اعلان کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزیر الهندرو مایوکس ویل چې دغه پروګرام بیا تخصیص په شرایطو برابرو لا زیاتو افغانان ته د دې اجازه ورکوي چې د موقتی اوسیدنی د خوندیتوب پروګرام او د کار د جواز ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي. خاغلی مارکیوس ویل چې دا پروګرام په افغانستان کې د وسلوال تاوتریخوالی او د سختو ځنګړو حالاتو له امله چې په خوندي ډول وطن ته د افغانان د بیرته ستنېدلو مخه یې نیولې ده، د 13 میاشتو لپاره د 2023 کال د نومبر د 21 څخه د 2025 کال د مای تر 6 پورې تمدید او بیرته تخصیص شوی دی.
پارلمان هند لایحه را به تصویب رساند که بر اساس آن 1/3 کرسی های مجلس نمایندگان و مجالس ایالتی را برای زنان اختصاص می دهد. لوک سبها یا مجلس نمایندگان پارلمان هند این لایحه را روز چهارشنبه تصویب کرد که تنها 2 قانونگذار با آن مخالف بودند، ولی روز پنجشنبه راجیا سبها یا مجلس صنایع آن کشور این لایحه را به اتفاق آرا تایید کرد. با این حال اجرای این حرکت تاریخی ممکن سالهای طولانی را در بر بگیرد. سرشماری نفوس هند که به دلیل همه‌گیری کرونا به تعویق افتاده بود باید انجام شود و پس از آن تعیین حدود مرزها برای ترسیم مجدد حوزه‌های انتخاباتی از مسائلی هستند که عملی کردن آن ممکن سالها طول بکشد. عزیز، در برنامه امروز نصیر احمد اندیشه سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد را با خود داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
اندیشه صاحب، خبرونت به خیر است. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد السانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ویلي چې هیواد په افغانستان کې د نړیوالو هڅو همغږي کول ته دوام ورکوي او هڅه کوي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د دوحې تړون عملي کیږي. پا پخوانی تیروتن نه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي. شیخ تمیم جنګار کړی چې افغانان باید د نړیوال ټولنې ملاتړ له ځان سره ولري او په هیواد کې د لږکیو په ګډون نجونې او میرمنې باید د زده کړو او کار حق ولري. بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو په اتا اویایم عمومي غونډه کې د افغانستان په اساسوب د هیواد د مشر څوکۍ بیا هم خالی ده، خو په حق لې د نړۍ مشران غیږیدل دي. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دې غونډه کې ویلي چې هیواد هڅه کوي دا ډار ترلاسه کړي چې د دوه تړون عملی کیږي، په خوانې تیروتنې نه تکراریږي او افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای نه بدلیږي.
وفيما يخص الوضع في افغانستان،
په افغانستان کې د وضعیت په اړه موږ د نړیوالو هڅو همغږي کولو، د ملګرو ملتونو سره د خبرو لپاره د اسانتیاوو د برابرولو او د هیوادونو د اندېښنو په اړه هڅو ته دوام ورکوو. د افغانستان لنډمهاله حکومت سربیره موږ دا ډار ترلاسه کوو چې د دوه تړون پلی کیږي، پخوانۍ تیروتنې بیا تکرار نشي او افغانستان له بشري ناورین څخه وژغورل شي او یو ځل بیا د ترهګرو په امن ځای بدل نشي.
بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
وضعیت امروز افغانستان نمودی دیگر از آثار مداخله غرب در منطقه است که به کشتار بیش از 170 هزار تن از زنان و مردان و کودکان انجامید. در افغانستان ایران بر دولت فراگیر و ضرورت رعایت حقوق همه طوایف، قومیت‌ها و مذاهب در این کشور تأکید دارد.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د خلکو د بد وضعیت په اړه اندیښنه وښوده.
یارم اسردر زور گنلر یشیان افغان خلکونو،
د افغانستان خلک چې له نیمه پیړۍ راهیسې په سخت وضعیت کې ژوند کوي، بشری مرستو او سخت ملاتړ ته اړتیا لري.
و دسته احتیاج ورته.
بلخوا د فرانسې، جرمني، هسپانیا او ډنمارک په ګډون د 1200 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د ځوراونې په سیستماتیک بڼه بدلیدو باندې ژور اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې کېدای شي د طالبانو د اقدامات د بشریت پر وړاندې د جنسي ځوراونې په جنایتو باندې بدل شي.
طالبان در دو سال گذشته متواتر نقض آشکارای حقوق و آزادی های زنان و دختران افغانستان را به نام دین و شریعت انجام دادن، اما کمتر اتفاق افتاده که یک چین ساختارهای با پسند و پیشوند اسلامی در برابر یک چین عملکردهای طالبان واکنش جدی داشته باشند.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو تازه راپور کې ویلي چې د واکمنو طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو څخه باندې 1400 قضیې ثبت کړي دي چې د افرادو د نیولو او وروسته د توقيف پر مهال ترسره شوي دي. یوناما ویلي چې د 2022 کال د جنوري میاشت څخه د روان 2023 کال د جولای تر 13 ورځې پورې په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونو قضیې ثبت کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما دغه نوی راپور ته خبرګون نه دی خودلې خوتلې دا ډول راپورونه رد کړی دي.
د نن لیدونکو په خبرونه کې سره په جنیو کې د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر نصیر احمد اندیشه عمل مده.
آقای اندیشه خیلی خوش آمدین به برنامه. در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز قرار است یک بحث در مورد وضعیت زنان افغان صورت بگیره. میشه در مورد جزئیات از این بحث یکم صحبت بکنین؟ فکر کنم صدای آقای اندیشه را ما به برنامه نداریم.
سلام، میشنوید؟
بله، حال درست شد صدایتان.
بله. سلام، سلام برای شما و ربندهای خوب برنامه‌تان. ما گفتم که اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد قسم گزارش شما هم گفت موضوع افغانستان هرچند شاید عمده‌ترین موضوع نبوده، ولی یکی از موضوعات عمده از اجلاس بود که کشورهای منطقه خصوصا در بعد محتوایی، در بعد امنیتی اقتصادی از او بحث‌های داشتن و کشورهای غربی محلی هم زیادتر سر مسائل ارزشی و حقوق زنان. و همین ترتیب است که بعد از نشستی که یکی دو روز گذشته داشتیم، ما به ارتباط وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان که وزاره خارجه اکتیار کشورها اشتراک کرده بودن، اون روز یک بحث جانبی است که در او در پولوی گزارشگر ویژه افغانستان یک تعداد از مدافعین حقوق زن افغان و یک تعداد هم از متخصصین بین المللی اشتراک کرده و وضعیت حقوق زنان را به اصطلاح با جزئیاتش مشخص میکنه.
سکال در سیمی هیوادون پا افغانستان که در امنیتی وضعیت پر زیاد اندیخمندی، لیوه خواه در مرکزی آسیا هیوادون در طالبان سر تعامل کبی، خلبل خواه پا افغانستان که در امنیتی وضعیت پر اندیخمندی، دلیلی چه که دیشی؟
کاملا درست است. ما در این اجلاس بعد از دو سال حضور طالبان میبینیم که کشورهایی را که در سال اول و دوم به یک نوعی یک نوع به اصطلاح حمایتی از طالب ها و حکومت طالب ها در کابل داشتن، کشورهای منطقه بودن، در این بار بسیار واضح میاین از رئیس جمهوری ازبکستان گرفته تا ترکیه، ایران و حتی آقای کاکر رئیس صدر اعظم موقت پاکستان از وضعیت امنیتی و چالش های امنیتی و احتمال افزایش خطرات امنیتی و تروریستی و مواد مخدر در منطقه شکایت میکنه. یعنی ما وقتی که میبینیم دیپلماسی در قبال افغانستان، بحث محتواییش، بحث اساسیش برگشته به خود تشویش های بسیار جدی کشورهای منطقه. این نشان دهنده از این است که در دو سال گذشته طالبان نتوانستن که تا اعتماد نزدیکترین دوستایش کنن که پاکستان باشه و در این قسمت ایران باشه و حتی کشور مثل ازبکستان که در اواخر بسا با طالبان نزدیک شده بود، اعتماد از اول جلب کنه. و این فکر میکنم که برای طالبان لااقل دو سال گذشته یکی از بدترین اجلاس های شورای اسامبلی عمومی بوده.
بله. خب آقای اندیشه، به نظر شما مطرح شدن بحث ها در مورد افغانستان و به ویژه ایجاد حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران افغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چقدر تاثیرگذار بوده میتونه؟ و چون برخی از مردم میگن که از لفاظی های جامعه ملل واقعا خسته شدن؟
خب از در کوتاه مدت که تاثیرات زیر ما شما فردا یا پس فردا ببینیم، فکر میکنم گپ مردم ما درست است. ولی شما وقتی که از بعد تداوم ساختار حکومتی ببینیم، فکر میکنم که دو نوع فشار بسیار جدی وجود داره برای یا تغییر یا تحول در افغانستان. و این دو فشار بسیار جالب است که اگر ما متوجه شویم که از دو سمت متفاوت با دو خواست متفاوت آمد. یعنی دیگر زمان از او گذشته که اگر طالبا تنها به خواستهای کشورهای منطقه اونا پاسخ مثبت بگویند، دولتشان تبدیل شده به دولت مشروع، یا این که اگر آل تنها بر خواست جامعه جهانی که با سودن مکاتب و حقوق زنها است. یعنی دو خواست متفاوت از دو مرجع متفاوت مطرح میشه. یکیش خواستهای ارزشی و حقوق بشری است، یکی هم خواستهای مسائل امنیتی و حکومت همشمول. این نشان دهنده از این است که گفتم امو مدتی که یک تعداد کشورها تلاش داشتن که به شکل یک جانبه حکومت طالبان را برسمت بشناسن یا ارتباطات اقتصادی را در رأس امور قرار بدن، اون مرحله گذشته. بسیار جالب است اگر شما ببینید که دو روز پیشتر آقای کاکر از تریبیون سازمان ملل متحد طالبان را حکومتشان را نامشروع میگه و میگه که اینا کلانترین خطر امنیتی را برای پاکستان در حالت ایجاد هستند. و امروز هم آقای درانی نماینده خاصی از اینا به کابل است، فقط یگانه آجندایی که وجود داره مبارزه علیه تی تی پی است. و این نشان دهنده از این است گفتم که همون کشوری که حامی بسیار اساسی طالب ها بل. از نگاه دیپلماتیک همیال هم در اکثر کشورها جایی که طالب نیست به یک نوع امو امواد دیپلماتیکی را از طرف پاکستان نمیگره. ولی امو کشور هم نتانسته که اعتماد را که باید به وجود بیاره با اونا به وجود آورده باشه. پس به این اساس من فکر میکنم که این دو بود به مرور زمان باعث از این میشه که تغییر و تحول در منطقه و در افغانستان بیاره.
سره لدهش طالبان وایی در اسلامی شریعت پرانا که مرمون تی حقون ورکری خود ملکون میلتون غری هیوادونه پر زنگری توگه در امنیت شورا غری هیوادونه چه ابزار پلاسک لری چو پر طالبان فشار آوری چی در مرمون حقون ورکری؟
من فکر میکنم کلانترین ابزاری که فعلا در خصوصا لااقل در جامعه غربی به استثنای مسائل اقتصادی و پولی که میره برشان اینا باشه همین بحث است، چون موردی را که شما هم گفتین طالبان مطرح میکنن که ما در چارچوب قوانین اسلامی و شریعت ایره مطرح کردیم، همین مورد هم جدا زیر سوال به این خاطر است که اجلاسی را که روز گذشته دایر کردن در این اجلاس امو به اصطلاح ریاست ازی با عهده کشور امارات متحده عربی، مالزیا و اندونزیا بود. سه کشوری هستند که کشورهای اسلامی هستند و کشورهای پیشرو در امور اسلامی هستند، چی در بحث مسائل علم و دین و شریعت، چی در بحث تکنولوژی، چی در بحث خانم ها. یعنی دلیل برای ازی که طالب ها بیاین این بحث شان در کانتکست یا در فهوا یا محتوای شریعت مطرح کنن دیگه در وجود جای نداره، چون یکی از طرفهای دخیل ازی بحث حقوق زن ها خود سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی است که افغانستان عضوش است و در همچنان کشورهای اسلامی. یعنی او دلیل دیگه جای برای سازمان ملل و برای سازمان کشورهای اسلامی نداره.
بله. خب آقای اندیش، اگر مختصر بگوین برای بیرون رفت از وضعیت کنونی با باور شما در مورد افغانستان چی باید صورت بگیره؟
خب برای بیرون رفت من فکر میکنم که هم کشورهای غربی هم کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده که از این به اون طرف رفتن اینا دیدگاهشان همی هست، به استثناء از این که گویا امیر قطر مطرح میکرد، او هم برای حکومت طالب ها بحثی نداشت، او فقط تشویشش همو مائده یا موافقت نامه دوحه بود که میگفت موافقت نامه دوحه تطبیق شد و موافقت نامه دوحه طالب و رسمت نمیشناسه. موافقت نامه دوحه آغاز یک مذاکرات ملی بین خود افغان ها را مطرح میکنه. من فکر میکنم که رای بیرون رفت همی است که وضعیت فعلی باید مهار شود، خطرات تروریستی از داخل افغانستان به بیرون نره، ولی سر یک رای حل دراز مدت کار آغاز شده. او رای به او رای حل دراز مدت طالب ها یک گوشه از رای حل افغانستان هستن، نه تمامش.
با ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر نصیر احمد نشاسب ډیر زیات مننه په دې بحث کې له تاسو ګډون څخه.
یک جان
قدرمنو لیدونکو په خبرونه کې سره اوس د میرمن د حقونو فعال او وګما توخی ملمنه ده.
خانم توخی خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم. در حالی که بیش از دو سال است مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگذرد، برخی از فعالان حقوق زن میگویند که این مسدودیت پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است. قبل از این برخی از سازمان‌های جهانی نیز با اشاره به محدودیت‌های روزافزون بر زنان و دختران در افغانستان گفتند که این کشور در بدترین وضعیت حقوق بشری قرار دارد. سید عزیز رحمان با جزئیات
با سپری شدن دو سال از وضع ممنوعیت طالبان بر رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، افغانستان یگانه کشوری است که در آن آموزش دختران با محدودیت ها همراه می باشد. با آغاز 78مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقوق زنان و کودکان در افغانستان شامل اجندای این نشست می باشد. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید ممنوعیت بر آموزش در افغانستان بیش از 1,000,000 دختر را متاثر ساخته است. با وجود آن که این ممنوعیت از سوی جامعه جهانی محکوم شده و بزرگترین مانع فراراه به رسمیت شناختن حکومت طالبان می باشد، طالبان با برداشتن اقدامات بیشتر زنان و دختران را از کسب تحصیلات عالی و رفتن به اماکن عامه به مانند پارک‌های تفریحی و بسیاری از وظایف نیز منع کرده اند. سحر یک تن از محصلان فاکولته انجینری در کاپیسا میگوید در سمستر اخیر رشته تحصیلی خود قرار داشت که طالبان در ماه دسامبر سال 2022 زنان را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند.
طبیعی از وقتی ما پوهنتون نداشته باشیم، دکتر نداریم، ما معلم نداریم، ما یک روانشناس نداریم و به همین منوال جامعه رو به نابودی میره و ما میخواییم که دوباره پوهنتون ها باز شد و بتانیم به تحصیل خود ادامه بتیم.
طالبان دلایل مختلف با شمول چیزی که آنان مشکل در نصاب درسی و رعایت نشدن حجاب میخوانند برای ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ارائه کرده اند. این گروه به مانند حاکمیت دوره اول خود بارها گفته است که شرایط مناسب را برای بازگشت دختران به مکتب ایجاد خواهد کرد، ولی تاکنون این تعهد خود را عملی نکرده است. مینا ممتاز یک تن از فعالان حقوق زنان میگوید که این ممنوعیت پیامدهای ناگوار به شمول افزایش در ازدواج‌های قبل از وقت یا ازدواج‌های جبری داشته است.
اینکه دادخانواده ها ایدهشان این بود از زمانی که دخترانشان نمیتونن ادامه تحصیل بدن، پس بهتر است ازدواج کنن. حتی سن مد نظر نمیگیرن، حتی رضایت او دختر خانم مد نظر نمیگیرن. گذشته از این موضوع، اگر ما بیم روی نسل بعدی فکر کنیم، ما امروز دکتر زن داریم اما فردا نداریم. چرا؟ یک بیسواد هیچ وقت نمیتونه دکتر شود.
زهرا که 18 سال عمر دارد و 2 سال قبل متعلم صنف 10 بود، امیدوار است تا بار دیگر لباس مکتب را بر تن کند و با مکتب برود.
صنف ده بودم که اول آمد که مکتبا بسته شده، دیگه بسیار زیاد جیگر خون شدم و این لباس هایم است که تا بالا نگه داشتیمش و بسیار جیگر خون هستم که مکتبا بسته است و امیدم یعنی است که دوباره مکتبا باز شود و من بتونم که لباس خود بپوشم و به مکتب برم.
سازمان های جهانی با شمول ملل متحد و دیدبان حقوق بشر در اشاره به محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان گفته‌اند که این کشور با بدترین وضعیت حقوق بشری روبرو بوده و هشدار داده‌اند که این وضعیت در معرض فروپاشی قرار دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
باید این برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. بینندگان گرامی، در این بخش برنامه محترمه وجمه توخی فعال حقوق زنان را با خود در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید میگیم.
مرمن توخی، خبرونتا بخیر اغلی. و سره با پختنه هم مطرح کم د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په څنډه کې د افغان نجونو او میرمنو وضعیت ارزول شوی دی، خو تاسو په نظر اساسي ستونزې څه دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو او ساتي تلویزیون د ټولو لیدونکو او غوښتنه متاسفانه د دومره مدرن عصر کې موږ د وطن پر هم ژاړو او پر وطن مو تر تیاره حاکمه ده. متاسفانه افغانستان په یو تور نقطه بدل شوی چې همدا اوس موږ چې د نړۍ په سطح دوی د هیچ چا سره یعنی اړیکې نه لري. افغانستان په دغه د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان څخه کوم استازی نه و او هغه کوم چوکۍ چې په افغانستان پورې مربوط دی هغه خالی و. دا واقعیا هم د تاسف ځای دی او متاسفانه په دغه غونډه کې د افغانستان په هکله چې باید هغه جدي بحثونه باید سوی وای، په عمومي اسمبله کې باید د نړۍ د مشرانو لخوا جدي بحثونه سوی، ځکه د افغانستان موضوع چې دی ډیره یعنی بحراني موضوع دی. یو بحران نه دی په افغانستان کې، بلکې د ښځو په وړاندې همدارنګه د ځوانانو په وړاندې په صورت عموم کې بشري بحران، اقتصادي بحران خپل اخیری اوج ته رسیدلی دی چې دغه ټولو بحرانونو په نظر کې نیول سره دوی باید په عمومي اسمبله کې پر افغانستان باندې بحثونه کړي وي. د نړۍ ټول هغه مشران چې د افغانستان په مسایلو کې دخیل وو، د دوه په تړون کې دوی دخیل و، دوی باید د افغانستان پر اوسنۍ وضعیت باندې ژغیدلی وای. متاسفانه هغه سی ونه سو ګورو د دغه غونډې په هغه حاشیه او نورو اړخو کې ځینې کوچنۍ غونډې رامنځته کیږي چې د افغانستان لپاره کومک نسی کولی، د افغان ښځو لپاره کومک نسی کولی، ځکه هغه هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې همیشه دخیل و، د دوحې په تړون کې دوی دخیل و او د افغان ښځو عصري کیرشه د دوحې په تړون کې دوی ته مهم نه وی یا هم دوی بحث ور باندې ونه کړ، دغه ځای وای چې باید بحث کړي وای او د افغانستان د شوز په حق لا دوی باید یو تصمیم نیولې وای او د کوم بحرانونو چې په افغانستان کې روان دي ته د پایته کې حداقل هغه د اعلامیو له تصویره باید راوتري وای او د بشر د حقوقو د نړیوالو قوانینو څخه په استفاده د افغانستان د اوسنۍ وضعیت لپاره عملی ګامونه اخیستي وای.
بله، خب خانم توخی، در سطح جهانی میبینیم که از حقوق زنان دختران افغان مخصوصا بخش آموزش حمایت صورت میگیره، اما با باور شما چرا در این 2 سال گذشته و بیشتر از 2 سال گذشته در پالیسی طالبان هیچ تغییری ایجاد نشده؟
ګورین دا مخ بار بار ویلی دی طالبان ایدئولوژی دی، شزدی یا د کوری یا د ګوري قانون 1950 یم تر 2001 کال ته مجاغه داور د طالبان مطالعه کو هغه وخت کې هم د شزدی په ډیر سیستماتیک ډول د ټولنې څخه حذف کړه د تعلیم څخه شزدی دوی به برخې کړه د کار څخه د یعنی په صورت عموم کې هغه وخت هم افغانستان د شزدی لپاره په زندان بدل شوی و سم افغانستان د شزدی لپاره په زندان بدل شوی او په سیستماتیک ډول شزدی له ټولنې څخه دوی حذف کړه هغه مشوینو چې هم دا اوس د ټولنې په هیڅ برخه کې په سیاسي چارو کې په اجتماعي چارو کې او همدارنګه حتی د موسسات څخه شزي وګرځول حتی د تعلیم حق چې ماته اسلام د حق را کړی دا یو جرم دی چې د تعلیم حق د نجونو څخه یا د کار حق د شو څخه اخیستل کیږي دا خپل یو جرم دی اما
که څنګه طالبان وایي چې په وکړنلار باندې کار کوي چې منجونی وکول شي به تزدا کو تل شي خدا دوا کله چې کیږي انجونی زدا کړه نه دي او دا کړنلار هم جوړ شوی دی لامل څه کېدای شي
ګوري دا دلایل نور د منلو وړ نه دي وکاله به ډیر وخت دې د لپاره چې یو حکومت وکولی شي یو کړنلار جوړ کړي په داسې حال کې چې زنه پېژ د چاپریال خبره دوی کوي زموږ مناسب چاپریال درلودي د نجونو مکاتب د الکانو د مکاتب څخه جلا و نجونو ته په ډیر ولایتونو کې ښځینه استادان درس ورکوي کله حجاب موضوع یې افغان نجونی په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو شزه کولی سي عمره ته او حج ته ولاړ سي او همدارنګه کچيري د نصاب موضوع یې نصاب مو د اسلامي شریعت او همدارنګه د وځي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو نو دا کوم بهانه چې دوی کوي افغانستان د خلکو له وړاندې او همدارنګه نړیوالو ته دا نور د منلو وړ نه دی زه یو له هغو نجونو څخه یم چې ما په افغانستان کې درس ویلی په جنوبي زون کې هغه په زابل ولایت کې ما مکتب په زابل ولایت کې ویلی پانتون په کندهار کې ورسته یعنی چاپریال مناسب وو په نصاب کې ستونزه نه وو افغان نجونو په ډیر اسلامي حجاب مکاتب ته تلل هیڅ داسې ستونزه شتون نه لري چې دومره وخت نجونو له ښوونځي وګرځول شي
خب خانم توخی قسمی که میبینیم البته تحت محدودیت های زیاد زنان افغان در داخل افغانستان هم به مظاهرات میپردازند دادخواهی میکنند ولی به نظر شما زنان فعال که از افغانستان خارج شدند و در بخش دادخواهی حقوق زنان کار میکنند چقدر میتونه برای رسیدگی و یا احقاق حقوق زنان مؤثر واقع شود؟
اگر اوست افغانستان افغان شد نریوال و هرسوی د دوی د اجنډا په اولویت کې قرار نه لري دا اوس د ملګرو ملتونو د غونډې شو مثال دی نو همدغه زموږ عدالت غوښتنه ده چې په مختلف پلاتفورمو څخه استفاده وکړو که هغه مثلا حضوري مجالس یې که هغه د تلویزیون له لارې که هغه وختي د انټرنیټ دا زموږ د ویب سایټو یا هم زموږ د آیډیګانو له طریقې موږ باید خپل ځخ پورته کړو موږ باید نړیوالو ته دا شی ور په یاد چې په نړۍ کې یو هیواد ستا چې هغه نجونی حتی مکتب ته نسی تلی او تاسو هیر کړی دی او اوس افغانستان د نړیوالو دغه اجنډا او هغه شاته غورځول شوی موږ باید دغه لابي دی دغه اډوکسي دی عدالت غوښتنه دی چې د دې لامل کېږي چې هغه کوم هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې همیشه دخیل وو چې اوس یې افغانستان ته شا کړی هغوی باید توجه ورته افغانستان ته څنګه افغان ښځو ته واړول شي دوهمه موضوع دا دی چې زه دغه موضوع ته غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې نه یوازې نړیوال بلکې د نننه په افغانستان کې او بهر د افغانستان ټول افغانان کوم افغانان چې په سیاسي چارو کې دخیل وو د افغانستان کوم افغانان چې په اجتماعي چارو کې دخیل وو په اداراتو کې وو دوی ټول باید سره راټول شي په یو ټغر باندې او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په هکله دوی سره متحد شي او د نننه له افغانستان څخه باید یو اجماع رامنځته شي
مننه توخی
بله
دا مېرمن د حقونو فعال او وګمتو خې ډیره زیاته مننه چې په دې بحث کې موږ سره مګلوم وکړ
یک جان سپاس از شما خب بینندای عزیز قسمه که میبینیم برنامه ما هم لحظات بعد به اتمام میرسه
دا ودې غو نه خبرونه تر بیا خې چره
شب روزتان بخیر